ګران اوریدونکو سلامونه مو منئ د ډیوا ریډیو ادبي خبرونه د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست د غزل محفل په دې خبرونه کې هم سندرې درته لرو او هم مو یو تکړه شاعر درته را میلمه کړی دی تاسو هم کولای شئ خبرونه تراسي او خپل خوندور معیاري کلامونه او شې نوې غزل را واوروي د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-0403 بل شمیره ده په دې شمیره تاسو په وړیا توګه زنګ وهلی شئ 0800-009-0 د غزل محفل په دې خبرونه کې مو د پښتو ځوان شاعر مقتصد ستړی میلمه کړی دی مقتصد ستړی څومره شاعري کړې ده د شاعري کتابونه یې چاپ دي کوي نه دي چاپ او د ده شاعري په اوسنۍ ځوانانو شاعري کې کوم مقام لري دا به هم له ده سره په خبرو کې څیړو او هم به له ده څخه خپل شعرونه اورو خو مخکې له دې چې ښاغلي مقتصد ستړي ته ورسو د غزل محفل خپرونه د پښتو د استاد شاعر پروفیسر راز محمد راز په دې غزل پیلو په غیاب دې گریه وکړم لکه درخته په غیاب دې گریه وکړم لکه درخته شه د اوشکو چینې وکړم لکه درخته سپیره باد ستا د فراق چې څرخک راسي سپیره باد ستا د فراق چې څرخک راسي څانګه څانګه کوڅې وکړم لکه درخته که مشکینې خورې زلفې بیرته راغلې که مشکینې خورې زلفې بیرته راغلې بند پر بند به سایه وکړم لکه درخته ته موسم ستا د شباب چې پر ما کښېږدې ته موسم ستا د شباب چې پر ما کښېږدې ستا همرنګې میوې وکړم لکه درخته تللی یار چې په صورت د بهار راسي تللی یار چې په صورت د بهار راسي شاخ په شاخ شګوفې وکړم لکه درخته که د شپې د سکوت ژبه مې ازده سوه که د شپې د سکوت ژبه مې ازده سوه پټه خوله به کیسې وکړم لکه درخته چې موسم د بنفشې د خندن راسي چې موسم د بنفشې د خندن راسي پاڼه پاڼه وږمې وکړم لکه درخته په فراق کې دې حواسم کوڅې گشت کړم په فراق کې دې حواسم کوڅې گشت کړم په وصال دې ریښې وکړم لکه درخته د باران په دود چې د باران په دود چې نه اوري آشنایا د باران په دود چې نه اوري آشنایا عاقبت به ګرزې وکړم لکه درخته په غیاب دې گریه وکړم لکه درخته شې د اوشکو چینې وکړم لکه درخته دا وه د استاد شاعر پروفیسر راز محمد راز یوه غزل چې د ده د شعرونو له لومړۍ ټولګې د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې ژاړي څخه مو راخیستې وه او اوس ورځو خپل میلمه شاعر ته مقتصد ستړی صاحب په خیر راغلی
بارکوال صاحب خیر اوسې تاسو اورېدونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې
ډیره مننه زموږ سلامونه او نیکې هیلې هم ومنه او ډیره کور ودانۍ چې د غزل محفل ته مو وخت راویست او راغلاست
خوشاله اوسې ډیره مننه
روایتی پښتني منه خوشیږي، خو چونکه زموږ د خبرونې اوریدونکي لا ادب سره تړلي خلک هم وي، عوام خلک هم وي. اول به ستاله نامه را پایل کو چې نوم دې هم دغه دی که نوم دې بل دی، او دا د ادبي او قلمي نوم دی، او که په لنډه توګه اوریدونکو ته خپل ځان هم ور وپیژنې چې د کومې سیمې چیرې زوکړی او اوس چیرې ژوند کوي.
د مورزاده نوم یا پلرنی نوم چې کوم دی هغه خو محمد صدیق دی. دا چې له خلکو سره په کلمي ژبه بلد یو تر ډېره پورې نو مقتصد مې تخلص ښایي، او د هغه په خاطر باندې دا مکلمي نوم دی. د پکتیک د افغانستان د لوی پکتیا د پکتیکا له ولایت سره تعلق لرو، او دا هغه سیمې
ډېر شنو لاب ډېره پیلو چې په پکتیکا کې که وګورو په تیره پیړۍ کې په شلمې پیړۍ کې ډېر کم شاعران موږ لرو چې هغه ډېر پیژندل شوي کسان دي. یو استاد سلیمان لایق یادولای سو، همدارنګه خیال محمد کټوازی دی، یو څو نور د ګوتو په شمیر شاعران دي چې ډېر. خو په اوس وخت کې په پکتیکا کې له نیکه مرغه شاعران ډېر شوي دي، او ډېر ښه شاعران هم پیدا کړي دي. سبب یې څه دی؟ آیا په پکتیکا کې ادبي هلې ځلې زیاتې شوي دي، ځوانانو د ادب خوا ته زیات تمایل پیدا کړی دی، د ادب مطالعه زیاته کوي، سبب یې څه دی؟
د لوستو ځوانانو او همدارنګه د ادبي بهیرونو ادبي ناستو غونډو دا وجه کېدلی شي. اوس خلک له کتاب لوستلو سره شوق لري، د پکتیکا سیمې خلک هم بیرته جوړ شوي دي چې دوی کتاب ولولي، او همدارنګه د ادب او دی چې سره اوس شناخته دي، او هر وخت کې دوی دا شی خوښوي. د پخوا په تیر باندې اوس دا سیمه جګړه ځپلې نه ده، بلکې له جګړو راوتلې ده، او هغه ګونګې چغې چې مخکې خاموشه وې اوس یې د سوشل میډیا له لارې او یا همدارنګه د نورو رسنیو له لارې مخ ته راځي، او ورځ په ورځ یو نوی څوک پیدا کیږي، که هغه د شعر په ډګر کې وي یا د لیکوالۍ په ډګر کې وي. نو دا د وخت سره سم هر څه ورو ورو پرمختګ کوي، لکه څنګه چې تاسو پخوا پوهېدلاستئ چې د پکتیکا غږ تر ډېره پورې خاموش و، خو نن سبا شکر او له نیکه مرغه ډېر داسې ځوانان شته چې هغوی د ادب او فکري بیداری لپاره کار کوي. په پکتیکا کې ډېر داسې فعال بهیرونه شته چې هغوی نوي تنکي ځوانان روزي، استعدادونه رامخته کوي. همدغه وجه کېدلی
نو په دغه بهیرونو کې لږ رڼا واچوي چې دوی څه ډول، لکه په نورو سیمو کې چې ادبي غونډې کېږي، شاعران لیکوالان سره راځي، پر ادبیاتو بحثونه کوي، یا پر شاعری باندې یو شاعر غزل نقد ته وړاندې کوي، پر هغه غږیږي، که څه ډول دوی خپل فعالیتونه څنګه کوي؟
همدغسې موږ په پکتیکا کې یاران ادبي دیاره لرله چې بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې یاران ورڅخه ناراضه شوي، دا سیاسي وجه وه. مخکې موږ ډېر ښې ناستې لرلې، همدغه وجه وه چې په دغه ناستو کې به موږ د تکړه شاعرانو، پخوانیو شاعرانو او د معاصرو شاعرانو او دغسې لیکوالانو باندې کره کتنیم شوي دي، د هغوی په ژوند باندې لیکچرونه وړاندې شوي دي، او په همدې ډول نوي شاعران چې کوم دي د هغوی شعرونه کره کتنې ته وړاندې شوي، او په هغوی باندې بېلابېل بحثونه شوي دي. د ادب په ډګر کې دا یو ښه هغه کېدلی شي، او باید نور خلک هم له دې څخه په استفادې سره نوي خلک رامخته.
ډېر ښه. نو ستړی صاحب، ستا پر شاعري به بیا هم غږیږو، د پکتیکا پر ادبي هلو ځلو به هم خبرې کوو، خو که خپله یوه نوې غزل دې اورېدونکو ته واوروي او بیا پر مخ نورې خبرې کوو.
غزل داسې ده، وایي: دا د خدای او بنده ژمنې دي چې کېږي، بې وزرو الوتنې دي چې کېږي.
ډېر ښه.
نیک مرغی می په بدبخت ژوند کې نشته، زما له تمې خلاف کړنې دي چې کیږي. د اسمان د لمس کېدو خوبونه وینم، او د دې هیلو وژنې دي چې کیږي. د باران له څاڅکو جوړ سمندرونه له تخمونو څخه ونې دي چې کیږي. انسانیت په دوه یا درو ټکو کې نغښتی، بښنې دي چې کیږي یا مننې دي چې کیږي.
بیا وایه دا بیت.
انسانیت په دوه یا درو ټکو کې نغښتی، بښنې دي چې کیږي یا مننې دي چې کیږي.
ډېر ښه. ستړی صاحب د شعرونو یو ټولګه خو دې مخ کې چاپ وا خو نوم یې زما ل یاد وتلی دی او یو نوې شعر ټولګه هم چاپیږي د دواړو پاړه کا اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
په مخ کې مو شعر ټولګه نه بلکې نثر ټولګه و د ګناهکار په نوم باندې هغه تقریبا زما ژوند لیک بیانوي د ناول شکل یې دی اوس اوس تازه چاپ ته تیار شي د ګناهګاری چیغې دي همدا شعر ټولګه ده چې په دې وروستیو یو یا دوه اونیو کې به انشاءالله له چاپ څخه راوځي.
ګناهګار خو ماته معلوم ده چې ناول تر دې مخکې دی یو شعر ټولګه چاپ نه و؟
نه تر دې مخکې مو شعر ټولګه چاپ کړې نه ده.
ښه ډېر ښه. نو دا راته وایي څومره وخت کېږي چې شاعري کوي او دغه په دې مجموعه کې د څو کلونو شاعري راغونډه کړې ده چې چاپیږي؟
شاعری غالبا له 2014 څخه را پیل کیږي او په دغه مجموعه کې به هم دغه ټوله شاعری څخه هغه ښه شاعری چې باید ولوستل شي هغه به راغونډه کړو او ان شاء الله چاپ ته به یوسو.
نو د دریو کلونو شاعری ورته ویلای شو کنه؟
بالکل.
ډیر شاعران درې کال خو بیخي لږ دي، درې لسیزې شاعری وکړي خو بیا هم دې ته زړه نه شو کوي. زموږ ډیری د شاعران موږ پیژنو چې شل کاله دیرش کاله حتی څلوېښت کاله شاعري کړي خو زړه نه شو کوي چې خپل شعري ټولګه چاپ کړي. نو تا څنګه زړه وکړه او په دې شاعري کې دې آیا کلک انتخاب کړی دی چې ښه شاعري چاپ کړي کنه؟
په خپل شعر باندې باور لرم او همدغه وجه ده چې انشاءالله په چاپ یې نازوم. هغه کسان چې په ځان او خپل شعر باندې باور نه لري او یا دوی دا فکر کوي چې دا به پیوندسوي یا به د کوم بل چا له شعرونو څخه متاثر وي نو په همدې وجه ځینې خلک زړه ورته نه کوي. دا چې زما شعر څه خلکو لوسته یم ده او خلک یې لولم او په خپل ځینې لوستي کسان دې ته آمده کړی یم چې دا شعري ټولګه چاپ شي نو ځکه مې زړه ورته ښه کړ.
دا ته چې په خپل هم پر خپل شعر ډاډمن یې او دا راته ویلی سي چې آیا ستا د شعر نقادان چې ستا پر شعر کله چا یا په دې کتاب به سر لیکلی یا به دغه ستا شاعری کله ارزولی وي څه وایي چې ستا شاعری څنګه شاعری ده او کوم مقام یې ورکړی دی؟
په شعر باندې خو هر څوک هر څه ویلی شي خو داسې خاص هیڅوک کوم څه نشي ویلی شي زما شعر کوم شعر دی او کوم ډول شاعری کې راتللی شي خو دا داسې یو شعر ده چې انشاءالله له نورو شاعرانو سره به فرق همدا وي دا د خدای حسن او مینې په باره کې باندې او همدارنګه هغه ګناهګاری کیسه چې لکه مخکې چې په ګناهګار کې راغلی وي د هغو چغو به یو غږ وي چې خلکو ته به وړاندې شي د لوست لپاره. نور په شعر ته څوک کوم ډول نوم ورکوي دا به له وخت سره معلوم شي.
خو آیا دا ویلی سو چې په اوس وخت چې دومره بې شمېره شاعران شاعري کوي او مقتصد ستړی په دې تنکۍ ځواني هم په ځوانو شاعرانو کې مشهور دی نو شاعری یو څه نوې خبرې لري چې هغه مخکې نورو شاعرانو نه دی کړی؟
خامخا به لري. د هر چا خپل درد وي، د هر شاعر خپل کمال وي، خپل رنگ وي، خپل خوند وي، نو خامخا داسې یو څه ستا یو څوک دا شعر خوښوي یو څوک یې لولي.
صحیح ډېره مننه. اوس ورځو ځینې اورېدونکو بم راخلو ستړی صاحب له هغوی سره بم خبرې کوو ځکه چې زموږ د غزل محفل د خپرونه همداسې ده چې اورېدونکي هم راځي خپله شاعري را سره شریکوي. کور مې ته ورځو شفاعت صاحب په خیر راغلی.
وعلیکم السلام.
شکر ته ښه شفاعت صاحب.
الحمدلله پروګرام قصور کې دی.
شنو نور هم په سور کې کاوه یو خوندور غزل را واورو. غزل دی راوړی کدي څه راوړی؟
جی یو ټپه در سره شریک کوم.
ښه ته شی وټه په بس
یو ټپه به در سره شریک کوم. خوب مزیدار
نو بس چې مزیدار ای بیا خو به لا خوند وکړه. راځه وای
او کنه اوس یې ته شریک کوم.
وای
چې تورې سترګې دې راواړه و خیالي بلبری جار خماري بلبری چرته رانه لاړې.
ډېر مننه. کور دې ودان شفاعت صاحب.
او بله درته ووایم
نو بس همدا یوه کافي ده.
کافي ده
نو دا یوه کافي ده بالکل.
او ته خدمت ته اډر.
ډېر مننه.
او با ډېر ډېر مننه چې تاسو سره زه په لیډ باندې وو.
یوسف زئی صاحب له سوات په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم کدی پر را واخلې دلته؟ نوم دې ما سم و
علم یوسف زئی.
علم یوسف زئی صاحب په خیر؟ علم صاحب
خیر دی جی؟ تاسو خیر؟
شکر دی خیر دی. ته څنګه
خیر دی جی؟ دا میلمه ته سلام. تا ته سلام.
وعلیکم السلام. نو څه دی راوړی دی علم صاحب خبرونې ته؟
یو غزل به تورم.
نو ارشاد راځه.
وای سپین واوري د سپین غر ته یادېږي.
اها.
سپین واوري د سپین غر ته یادېږي، خړی خاوري د خیبر ته یادېږي. او مور به خپل کړم پلار به جوخته غاړه را کړه. او د افغان په ننګ توره و تړلی. د افغان په ننګ توره و تړلی، ننګیالی د لر او بر را ته یادېږي. او د لندن په ښکلاګانو کې اوسېږم. د لندن په ښکلاګانو کې اوسېږم، خو کابل او پېښور را ته یادېږي. او ځان یې هېر و، د پښتون غم ورسره و. ځان یې هېر و، د پښتون غم ورسره و، باچا خان د اشنغر را ته یادېږي.
ډېر ښه ډېر.
او د خلیج شدې سترګو کې بادېږي. د خلیج شګې مې سترګو کې بادېږي، خپل شنه غرونه شنه شورګر را ته یادېږي.
ډېره مننه ډېره مننه. ډېر خوندور علم صاحب. ډېره مننه علم علم یوسف زئی صاحب. اوس اردو یوې سندرې ته د نجیب شریف په غږ کې د مقتصد ستړي د شعر سره اورو.
تر منستن کای خاټول پوین رنگ دی، تر منستن کای خاټول پوین رنگ دی، راته دی او پڅ سر مجنګ دی، پچا سرم جنگی سرگو درسم جانا نقشے نستم کی دی فرنگی داچ دی او پچا سرام جنگی سترګو باندې ړون سه یار دې زایم سرم جنگی رات دی او پچا سرم جنگی تر منستن کئی خاچول پوی نورنگی
د بیرحمه خدای خدای دا په دوزخ کې د بیرحمه خدای خدای دا په دوزخ کې زموږ ټوله زندگی د په دوزخ کې پس کروټو کې ساړه سیوري تناستیو پس کروټو کې ساړه سیوري تناستیو د اور څومره به وسیده په دوزخ کې د ثواب کیسه بربنده شرمنده سوا د ثواب کیسه بربنده شرمنده سوا دل تټول آیا شدا په دوزخ کې گناهګار او تنچیږي گناهګاری گناهګار او تنچیږي گناهګاری د شیطان مهربانی دا په دوزخ کې عشق په خپل نوم په سستړی سرګردان دی عشق په خپل نوم پسې ستړی سرګردان دی خو د مینې پریمانی ده په دوزخ کې د بیرحمه خدای خدایی ده په دوزخ کې زموږ ټوله زندگی ده په دوزخ کې ستړی صاحب ستا په شاعري کې ډیر په ډیرو غزلو کې داسې خبرې لیدلی سو چې هغه له نورو ځوانو شاعرانو یې توقع نسو کولی زما فکر زما مقصد د دې خبرې دا ده چې په ټولنه کې چې کوم حاکم فکرونه دي که هغه د کلتور دایرې دي که هغه د عقیدو دایرې دي نو ډیر شاعران ځانونه د دغو هم پابند بولي او داسې خبرې نسي کولی چې هغه دغه فکري چوکاټونه مات کړي تا په دې تاند ځوانۍ کې دا فکر لکومه راوړ چې دغه خبرې وکړې
شعر او البته ټول ادب چې کوم د هغه سرحد نه لري نه کوم مذهبي سرحد لري نه کوم ټولنیز سرحد لري یا نه کوم دودیز دا ټول سرحدونه باید هغه په شعر کې وي ځکه شاعر د عیسوي هم دی د مسلمان هم ده همدارنګه د بل مذهب هم ده پاندې اساس باندې دا د شاعر حق جوړیږي چې هغه خپل هغه د کلم لاري د خپل هغه د شعر لاري د ټولو ټولنو غږ په یو ځای وچت کی او همدارنګه هغه ته کومه انساني ازادي چې خدای ورکړی ده او هغه د دوی په نصیب سي کومه ازادي ده یا د طبیعت دوی ته کومه ازادي ورکړي هغه باید شاعر بدرګه کی دا د شاعر حق جوړیږي او د کی هیڅ یو مذهب او هیڅ یو مذهبي دایره نش کولای چې هغه په سرحد په دمن راتان کی ځکه د ته کوم سرحدونه بالکل نشته
او زموږ وسنۍ شاعري خصوصا د ځوانو شاعرانو شاعري څومره لدې استا کوم خبره چې تا وکړه لداسي افاقي یا د جهاني فکر برخمنه ده چې هم د ټول انسانيت خبره پکې سوي وي او هم د خپل خاور روح او رنگ ولري
اوسنی شاعری زما په فکر تر ډیره پورې دا شی لري خو بیا هم تر په ماغه اندازه کار ورته نه د سوای چې کوم پښتو ادب کې باید ورته وسی ځکه پښتانه شاعران اوسنی شاعران کوم دی هغه پراخه مطالعه نه لري نو له دوی څخه زه دا خواست کوم له دوی څخه زه دا هیله کوم چې دوی بهرنی ادب هم مطالعه کړي هغه د نورو ژبو ژباړې هم مطالعه کړي پاندې اساس باندې دوی کولای شي خپل فکری ازادي ترلاسه کړي هر کله چې یو شاعر خپل فکری ازادي ترلاسه کړي نو بیا دوی کولای شي په خپل شیر کې کاغه په هر زب کې وي نور زب لپاره هم کار وکوي او هم به دغه خپل زب غني کې هم خپل ادب غني کې او هم به هغه حق ادا کړی کوم چې د شاعر حق جوړي.
بالکل لا خبر خو ډیر مشکارا د ولدی څوک انکار نسی کولای چې شاعر ک شیر لیکي نو هر څومره پراخه مطالعه چې ودری هغه د شیر ته ګټ رسولای شي. خو آیا کولای شي په لنډه توګه کدا مراته تشریح کړي چې یو شاعر کدا بلې ژبې شاعری مطالعه کړي په کومو برخو کې فرضاً هغه ته ګټ رسولای شي، یعنی د موضوعاتو نوې موضوعات د ذهن ته راوستلای شي، د شیر لیکلو چل ځینې زده کولای شي، نوې استعاره او نوې تشبیهات
دا د شاعر کوم چې د نور زبو مطالعه کوم د هغه شاعر ته دا ګټور رسولای شي چې د نورو کلتورونو نورو دودونو نورو مذهبونو ته خبريږي په همغه اساس باندې دای هم د خپل مذهب لپاره او هم په آزادانه ډول یعنی د ټولو مذهبونو څخه په استفاده انسانیت ته شاعري کولای شي. دا اوس وخت کې اکثر خلک دا خبر کوي چې انسانیت تر ټولو غوره مذهب د ځکه هغه د ښو د ټولو مذهبونو له ښو کړنو څخه تشکیلېږي. دا خبر چې شاعر څنګه کولای شي، د جبران یوه خبره ده، یوه مقوله ده چې جبران خلیل جبران د هغه څخه چا پوښتنه کړې وه چې څه شی څه پوهېږي، هغه چې د انسان شاوخوا شتون لري د هغوی په باره کې باندې یوه لنډه نظریه راکړه.
ډېر ښه،
نو دغه کیسه ډېره مهمه ده چې د یو انځورګر څخه یې پوښتنه کړې وه چې ته دغه کائنات په اووه لفظونو کې راته تشریح
کړه. صحیح
زما غږ اورې؟
او بالکل ستا غږ راځي.
د د څه دا پوښتنه کړې وه چې دغه کائنات په اووه لفظونو کې راته کړو دور ته ویل چې انسان خدای او کائنات یو دوه نو کوم څه یې کولی وو دته چې یعنی پنځه الفاظ یې ورکړي وو. دغه انځورګر چې کله دا پوښتنه کو دی ویل چې نور څه، یعنی یو پاته سولې ته او یو هغه سول کوم ته دغه ستا فکر، نو چې کله تا دغه وو الفاظ خپل درک کړل دا د وو الفاظو کې تا زاری ترلاسه کړه، نو بیا ته په پوره ډول باندې کولای شي چې هغه خپل تخلیق کوم د هغه وکړ، ځکه د فکر ازادي له خدای سره تا تعلق تنځ دی کوي او هم خدای په مکمل ډول باندې ته پیژندلای شي. همدارنګه ته باید آزاد یې کوم دغه سرحدونه باید ته ونه منی هغه کوم سرحدونه چې د مذهب دي یا د دود دي یا د یوې ټولنې دي، ځکه د کما چې مخکې درته ویل چې شاعر د هیڅ چا نه دی، هغه په خپله ځان ته یو څوک ده، هغه باید دې ټولو واوسي هغه په هر مذهب کې وي په هر دود کې.
ډېر ښه، بیا هم اوریدونکي راخلو او بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکوو. بیا کورمې ته ورځو. لال محمد اورکزی صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم. برکات.
وعلیکم السلام.
ملمتم سلامونه وایم
اورکزی صاحب. څه دې راوړي؟ او ژغ دې راځي. او بالکل
ملمتم سلامونه وایم او ډېره مننه کوم چې تاسو دې دوی باندې کول لیکوال مل مکړه ځان سره دا هوډه دې نورم زما هیلې پیدا کی چې دې و پرتلون کې نورم ډېر خلیکوال ډېر خلیکو ډېر به پښتو جولای تا ډېر سورو بخي
پام دې هیله
او مو هیله لرو راځي. او دې ته په کافي منی مام یو کلام لیکلو ته نن پیندو ورځې کم درې کال مخکې
څه
خوشالی خبر خوشالی خبر غمجن کیگی ډیر بے گناہ ظلمونه کیگی قتلونه کیگی
ډیر ښه.
مونږ هر څو چاته عزت او احترام ورکو، مونږ کو هر څو چاته عزت او احترام ورکړو دا یې ګناه د پښتنو کې ژوندنه کیږي. د پښتونخوا په هر یو ښار کې د بارودو لګي د پښتونخوا په هر یو ښار کې د بارودو لګي په پښتونخوا کې څه ګناه ده چې چاودنه کیږي. او نفسا زه ستا په مرضۍ نه ځم یارېږم ډېر دنیا لارو راغلم ستا لارو تا
دروازه کې خیرات راکا زلا تله نه يم او چرته په جون کې دې کوسي تا راغل نه يم او په ما د وخت دې توفانونو څنګه لوبي کړی
په ما د وخت دې توفانونو څنګه لوبي کړی
او په ما د وخت دې توفانونو څنګه لوبي کړی او د سهرا ګلیا مخ په ځان لا ری جوله نه يم او او رفیق چې دم رفیق و دم را صبر وکا کور می مورا نه وا پړې مترو ته پمړای کی لای وجل نه يم او نورې د وخت خبر نه دا خپل وتی وکړې لکه منصوری لا پدار ورخی جوله نه يم او د زړه په کور کې نه پرته ده د محبت خزانه نادان خلقو زوب کلی ته جندل نه يم او زوب زوب گردونو په دریاب کې فکرمن لاو يم لامبو هما لا تروسا تی وتل نه يم او ډیر مهرباني دا وخت درا کول
ډیر مننه فکرمن صاحب مقتصد صاحب بیا یار د پکتیکا پر شاعری خبرې کوو د پکتیکا بلکې دغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې لوی پکتیکا له خوست راونی سي بیا پکتیا او پکتیکا د ستر غزنی پورې د دې حوزې شاعری کوو ګورو دا موږ دا ویلای شو چې آیا دا له نورو شاعرۍ کومه چې په کندهار کې یا په لوی کندهار کې تر کوټې پورې په جنوبي پښتونخوا کې کیږي یا خواته د خیبر سیمه او پېښور چې کومه غزل لیکل کیږي دغه د لوی پکتیکا شاعرۍ یو څه بیل نه ده له دغو یو بیل رنګ او بیل سبک لري
تر ډېره پورې فکر کوم همدغه ستا خبره ده د کندهار لوی کندهار یا د کوټې د پکتیکا شاعری چې دا یا د لوی پکتیا شاعری چې کوم ده د دوه سره تر ډیره پورې بیل رنگ لري او دا د دې ځوانانو له یو بل سره همغږي راشه درشه او د دوی په منځ کې هغه کومه مینه چې ده د دې نوې ځوانانو ترمنځ یعنی په دې کې کوم نفرت نسته کوم داسې څه نسته چې په غیبه باندې ځوانان یو بل بیل وساتي دغه د ځوانانو نګدېواله دی د ځوانو شاعرانو نګدېواله دی د دوی ترمنځ د شعر سیالي یا د شعر رقابت دی چې دوی دې ته حتوی چې تر یو بل خشر لیکي او په یو ډول په یو رنګ کې شاعري
ډیر شدا دی. بیخی داسې نوې خبر راته وکړه چې ما اکثره په خپلو خبرونو کې له میلمنو پوښتنه کړې ده چې تاسو پوهیږئ چې ادب یو ډیر ګران او زړخوږی کار دی چې ډیر زیاته سنجیدګي او جدیت غواړي، او تاسو چې په دې ځوان ځواني کې دا فکر اخیستی دا ډیره مثبته خبره ده. خصوصا د شعر په برخه کې راته ووایاست چې آیا یوازې پکتیکا نه، په نورو سیمو کې هم چې تاسو شاعران لیدلی دي، څومره شاعران داسې دي چې هغوی د خپل شعر لیکلو ته، یعنی شعر لیکل یو ډیر سنجیده او جدي کار ګڼلی دی او له زړه دې ته متوجه دي چې خپل شعر څنګه ښه کړي، هغه که د مطالعې له لارې یا که د ریاضت له لارې او له هرې لارې چې
دغه مسله تر پخوا اوس بیخي زیاته شوې ده زما په نظر. اوس اکثره ځوان شاعران د یو بل سره په شعر کې سیالي کوي، دا که مستقیم ډول نه ده خو په غیر مستقیم ډول باندې ضرور بولم او سویم د تر اوسه پورې کیږي. دا ځکه چې اوس خلک هر یو هر څوک دا غواړي چې یو ښه شعر ولولي او دغه د شعر موضوع نه وي، د شعر هغه رنگ هر څه جلاوي، نو دوی ځکه دې ته اوس اړ شوي دي چې په شعر کې نوی څه راوړي، نوی شعر ولیکي. حتی که نوی شعر ونه لیکي هغه له ځان سره ساتي، حتی بل چاته یې ورښکاروي ملانه. دا د سوشل میډیا یا د فیسبوک برکت بولم چې اوس موږ په پښتو کې نوی شاعري لرو او نوی ځوانان دې ته هڅیږي او یو بل سره سیالین کوي. دې
خو تا ول ځین شاعران چې ښه شعر ولیکي، یعنی بیا لیو بل پټوي کڅنګه؟
نه، ما ویل کوم کسان چې ښه شعر نه ولیکي، یعنی تر پرونی ښه شعر نه ولیکله، هغه شعر حتی په فیسبوک لا نه خپروي څوک ولولي، هغه ټول خلک په دې سوچ کې دي. هغه ځوانان چې کوم کسان چې اوس شعر لیکي ټول په دې سوچ کې دي چې نوی شعر ولیکي، نوی موضوع ولري او په یو نوي څه باندې.
خو ډېر بیا داسې هم نه دي چې که ښه غزل یې لیکلی، ښه نظم یې لیکلی او که کمزوری خو چې څنګه یې بشپړ کړی نه وي. زه هم په هغوی کې شامل یم چې دستي فیسبوک ته ورغورځي.
هر هغه شعر چې ونه لوستل چې ګرد پې نه.
صحیح. نو خو په فیسبوک کې به دا سړی څنګه معلومه؟ فرضاً یو شاعر غزل خپره کړي، په سلګونو کسانو هغه ته لایک ورکړی او په کمنټ کې، نو آیا دا به سړی څنګه معلومه چې څومره سنجیده کسانو لوستې ده، یعنی چې هغه واقعا په شعر پوهیږي او څومره عام لوستونکي دي؟
په عموم کې دا موږ په اسانۍ سره ویلای شو، ځکه موږ هر هغه څوک چې په فیسبوک کې یا په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي هغه کسان له ځان سره شاملوي، اډ کوي چې هغه لوستي کسان وي. تر ډېره پورې د ټولو هڅه دا وي، خو دا چې کم لوستل کېږي د سنجیده کسانو لخوا دې باندې بیا څوک څه نشي ویلی. خو د فیسبوک له نظره هم موږ د ښه شعر او بد شعر اټکل تر اوسه پورې کولای نسو، ځکه د اکثره شاعرانو شاعري له یو بل څخه متاثره وي او هغه کسان چې د فیسبوک په مطالعه بوخت دي نور له هغه سره کتاب نه لولي یا د بل ادب یا د نورو ژبو ادب نه مطالعه کوي، نو د هغوی ستونزه دا وي چې پرون کوم شاعر شعر لیکلی و د دې نوي شاعر شعر هم د پرونی شعر سره یو وړ.
تا مخکې وویل چې ته خپله مطلب ما چې درته وویل چې په خپله شاعري کې د یو څه انتخاب کړی دی، نو تا وویل چې ما ته معلومیږي چې زه ښه شاعري په کې انتخابوم او هغه چاپوم. په دې اردو کې به دې اردو ژبه کې به دې لیدلې، په فارسي کې لا زه دومره بلد نه یم. په اردو کې ډېر ځوان شاعران هم چې ښه شاعري کوي، نو ډېرو د اردو ډېرو لویو شاعرانو په هغوی باندې مقالې لیکلي دي او د نوې شاعرۍ په پیمانو یې د هغوی شاعري ښه شاعري ثابته کړې ده. خو په پښتو کې دا رویش ډېر کمزوری دی، څه فکر کوي؟ علت یې دا دی چې زموږ ځینې شاعران په ادبي بخالت اخته دي که څه بل علت یې دی؟
نه پوهېږم، دا کیسې ټولې دغسې ور دي. لکه موږ خلک ډېر لنډ مثال ورکوي چې د افغانستان او جاپان چېرته ولاړ او افغانان چېرته پاتې شو، ځکه هغوی ماتې خوړلي کسان هڅوي او موږ بریالي کسان له پښو اچوو. دغه زموږ کمزوري ده، او په همدغه وجه باندې زموږ نوې شعر چې کوم د هغه کمزورې پاتې کیږي، د موږ نوې ادب چې کوم تخلیق کوي، هغه کسان چې تخلیق کوي بیل دي چې دوی واهڅوي، هغه له پخوره غورځوي او تنقید در باندې کوي، همدغه وجه کېدلی.
نو دا رویش څنګه بدلیدای شي ستا په نظر؟
دا اما په هوی باندې او دغه ادبي بهیرونه چې کوم دي، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې په لوی پکتیا کې دي، همدغه وجه کې کېدلی شي چې موږ تر پخوا ډیر څه نوي مثبت ولرو.
نو مقتصد صاحب، په دې خپل نوې مجموعه کې ګناهګار چیغې، په دې کې چې ستا تر ټولو خوش غزل وی او که نظمونه وی، په کې چې دا خوش نظم دی که هغه راوبروي اوس؟
بالکل. وای نشې کوه ماخام کې، تماشې کوه ماخام کې، له خپل خواخوږي یار سره کیسې کوه ماخام کې، ژوندې خلک له ژونده په تور مخ شړ مذهبه، په سپینو سپینو هورو معاملې کوه ماخام کې.
واه واه، دا بیا وای.
ژوندې خلک له ژونده په تور مخ شړ مذهبه، په سپینو سپینو هورو معاملې کوه ماخام کې. ثواب پہ خرڅوا او د ګناه وزري باسه، شیطان په څنګ کې ونی سوادې کوه ماخام کې.
آها ډیر ښه.
ادم و بنی ادم تجارت یې درته پریښو، تبل په وینو ګټې کړه مزې کوه ماخام کې.
آها ډیر ښه.
همدارنګه خیرن وسه په حسن کې بدنامه، همداسې نوي نوي کارنامې کوه ماخام کې.
واه واه ډیر ښه ډیر ښه. همدومره. نو که دی خوښ وي ستا یوه بل غزل به اوس له شفیع اسار څخه واورو.
خوښم ده، بالکل.
نو ورځو د شفیع اسار په غږ کې دغه سندره سره اورو او بیا بیرته راګرځو.
شرمی چه دسویر مخدی ویسالوی زشرمی جن خدستر گسر و تالوی زشرمی دستر گسر او تالوی ز شرمیشم چی دست بین مخدی وی سالوی ز شرمیشم چی دست بین مخدی وی سالوی ز شرمیشم دستر گسر او تالوی ز شرمیشم دستر گسر او تالوی ز شرمیشم چی دست بین مختی وی سالوی ز شرمیشم چی دست بین دسبین مختی وی سالوی ز شرمیشم کدستر گسر او تالوی ز شرمیشم شرمیشم سلام خدی دیوال ویز
مگر پرکیږي په پستۍ د مقامونو شوق، مگر پرکیږي په پستۍ د مقامونو شوق، وګوره ځینو ته چې پایمال کړي د بامونو شوق، خلاص موسی بند زړونه چې هوا دې د اوربل راسي، خلاص موسی بند زړونه چې هوا دې د اوربل سي، حسنا په مارغانو کې وې، حسنا په مارغانو کې دې ویش کړ د دامونو شوق، تش لاس دې څوک مخ نسي د هوش لسپک دشنه سره، تش لاس دې څوک مخ نسي د هوش لسپک دشنه سره، پالو لناکامه د پیالو او د جامونو شوق، عشق د زاهدانو لبی حصه زړونو مغواړه، عشق د زاهدانو لبی حصه زړونو مغواړه، څکا په خوب وړو پښو کې یاره د ګامونو شوق، موږ به هم له زړونو نه یاد ستا د زلفو وباسو، موږ به هم له زړونو نه یاد ستا د زلفو وباسو، هیر کا سپینو ستوریو کړ د تورو ماښامونو شوق، داغ څیرې لمنه د یوسف ترغاټول ښکلې کړي، داغ څیرې لمنه د یوسف ترغاټول ښکلې کړي، نه دې ځې د وخت له سره هیڅ د الزامونو شوق، او هیڅوک د درمله د غرور په بدی وانوړي، هیڅوک د درمله د غرور په بدی وانوړي، نه پرېږدي په مرګ هم فرعونان د احرامونو شوق، مگر پوره کیږي په پستۍ د مقامونو شوق، وګوره ځینو ته چې پایمال کړي د بامونو شوق. دا و د احسان الله درمل یوه نوې غزل. او اوس هم بیا اردو یوه اورېدونکې راغلې ده کوټې ته، اردو هیله درخواست را سره ده. په خیر هیلې. وعلیکم السلام. کلش په زوره خبرې وکړې، غږ دې ډېر سوکه راځي.
خاصه
انا وسمه شو او سمه
یو اما سره خو راغه زم نه څه درې به یو ځا شرم نه تو ما درې به بل
اها
نو انا شرم څه بدی دا ولې وای شو چې لاره را نه خال په دروازه کې
اها
شو چې لاره را نه خال په دروازه کې بل شي او نه دا میرا
شال هله ک شیر دل څه او کس او کا وای ځکه چې आवाज دین دا سډیر وسم کمزور راځي نو به زم سم واورم او زموږ میلمه او اوریدونکو به هم شو واوري اخلم دی نامه په ترنم کې ټپې وایم
اخلم دې نامه په ترنم کې ته پی وایم را ګوري را پټ پټ کلیوال په دروازه کې
اها ډیر ښه
او چې خلاص دروازه کړم د ګلو کندې راکی اها خلاص دروازه کړم د ګلو کندې راکی خو هي دې ستاده غيو کما په دروازه کې
اها ډیر خوندور
او یو درې نو چیرنه نه کنه دا به درې وایم او د نرمانه دا یو لن بحر غزل غوښتنه کوم کور سره زه به د خپل لن بحر غزل یې درې چیرنه نه درته وایم
ښه نو وخت خو لږ دی نو ځه سمه ده خو زر زر راته وایه
هغه څه په دې کې ودی وایي چې نه ګډر کړی چې نه ګډر کړی چې خوږ مازیګر کړی چې یو خار پرې دم کې تکا خارا پریدم د ځکه اجازه ما د ورکړي چې انسان تروه وحي انسان تروه وحي چې وی اختر کړي چې نو بس همدغه را
ډیر مننه ستړی صاحب نو ته هم هیله ته همداسې د لنډ بهر غزل وراورولای سي نو راځه
وای خزان خزان د بدمرغي جوړه ده
دا خو غزل لنډ نه دی د دې غزل خو وسیله بيزه و نو دا ښه
ښه نو تاسو دې باندې موږ لنډ بهر والا چیرې ولیک
سمه درازه
خزان خزان دی بدمرغي جوړه ده ډېر په خوند دی خوندي جوړه ده رڼا د خار لکو تو کړه کړي تور تیار د خاموشي جوړه ده د نغمو اصل رنگ جګړو وړه دی لواشتونو موسیقي جوړه ده
اها
د ډم پکور کې نسیاتو نکیږي د ملال کور سلمانی جوړه ده حیا په خپل پت کې بربند ګرځي شرم ته سم خیاتی جوړه ده
ډیر ښه
بس هم دومره وو
مختصد صاحب بیا هم د شاعری په اړه یو ورستۍ پوښتنه کوم او بیا بیا ستا د کتاب باندې بیا خبرې کوو بس بیا د خبرونې وخت هم دومره دی که وګورو موږ په کلاسیک کې ډیر ښه شاعران لرو خو په کلاسیک کې د موضوعاتو هغه ډیر پراخوالی نه و اکثره به شاعرانو له شاعري څخه د اخلاقي تبلیغ لپاره کار اخیست خو په اوس وخت کې چې موضوعات پراخ شوي دي او د نورو شاعر د نورو ژبو د ادبیاتو او د شاعري مطالعه زیاته شوي ده نو مشکاره خبره ده چې پښتون شاعر به هم په فکر کې پراخوالی پیدا کوي نو څنګه چې مخکې تا وویل چې شعر باید تر هیڅ ډول پولو او کرښو محدود نسی څه فکر کوي دا اوس چې کومه ورځ تر بلې فکري ازادي پیدا کیږي په ځوانانو کې خصوصا له ادب سره په تړلو خلکو کې نو د پښتو شعر مستقبل څنګه ویني چې دغه فکری پولې چې له منځه ولاړې سي نو شعر ته به هم ګټوي کنه
بالکل دغه فکری پولې لکه تا چې ویل څومره چې لمنځ ځي هم دومره د پښتو شعر په غني کولو کې موږ پرمختګ کوو او هم دغه وجه هم کېدلای شي پښتو شعر کمه کې لمخ کې وو حماسي شاعري په کیسه وی دا د وخت سره مخ کې موږ جګړو د پولې ولو او خلک ته مذهب په دایره کې را بند ولو نو ار یو شاعر دا هڅه کوله چې په خپل چوکاټ کې یعنی خپل لمڅ سره پښه وغځوي خو دی لدی څخه خبر نو وو چې شعر لمڅ ته ځان نه لري او څومره چې کوله چې پښه تر وباسي هم دومره وکوي شعر یوازې په وزن او په کاپیا پورې محدود نه دی شعر دی یو پراخ فکر ته ضرورت لري او داس یو فکر تا چې په هغه کې هر یو سړی د هر مذهب د هر ټولنې سړی خپل ځان ویلي
صحیح یو ورستای اوریدونکو لا ستاله ټاټو بیر اخلو شادم خان له پکتیکا په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ما ول منه د پښتنه د چې د پکتیکا کې د کینځي دا زویو شعر ته ویایم
شعر وای شادم خان شعر وای
دته غم سلسله بالا تر کو موي دته ویره سلسله بالا تر کو موي مورچانه بیا د سترګې سره دی خو سوچونه کوي دا زمونږ جاړه وخت کې به تر کو موي ډیره مننه
ډیره مننه شادم خان نو د وطن حالات کله روبر ویني د غم او ویره سلسله خو په ختمېدو ښکاری نو مقتصد سړی صاحب پای کې دا پښتنه کوم چې د شعر مجموعه چاپوي زموږ اکثره دغه شکایت کیږي چې پښتو کتاب نه خرڅیږي خصوصا شاعران د شعرونو ټولګي چې چاپ کی نو په ډالیو کې ډیر ورکوي دا د پښتو کتاب خصوصا د شعر د کتاب بازار به څنګه پیدا کوو نو څنګه کېدلای شي چې یو شاعر چې د خپل زړه په وینې په وخوري او بیا کتاب بازار ته وړاندې کی او خرڅي
د کتاب د مولو لپاره موږ په خپل په دې ورستیو کې د عامه پوهاوي لپاره ډیر کار وکړ د شال فکر ملګری شایتا څخه خپل هم لیدلی وي په پکتیکا کې مو د شال په نوم باندې یو کتابخانه د اپ د کتاب د پیرو پلور لپاره رامنځته کړه په همدې ډول باندې موږ دا فکر کوو په خلکو کې دا انګیزه چول غواړو چې هغوی کتاب ولولي د کتاب چاپ هم دا یو انګیزه ده چې دلته کتاب باید چاپ شي او خپور شي که کتاب چاپ نه شي نو لکه ما چې مخکې درته وویل چې کوم شعر چې ونه لوستل چې ګرد پرې ناست وي نو په همدغه اساس باندې موږ په خپله ملګري ځوان ملګري ټول دا هڅه کوو او له رسنیو څخه هم دا هیله ده د ټولنیزو رسنیو کې موږ له خپلو ملګرو څخه دا هیله ده چې هغوی د کتاب د پیر او پلور د عامولو لپاره عامه کمپاین په لاره واچوي او په دې برخه کې لا ډېرې هڅې وکړي
مقتصد ستړی صاحب ډیره زیاته مننه چې د غزل محفل ته راغلاست ګران اوریدونکو د دې اونۍ د غزل محفل خپرونه همدومره وه ما بارکوال میخیل او د خپرونې پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او شپه مو نیکمرغه